يرو خبرو ور سره د باندې کړي ان شاء الله بعد دینه با جنگل قطع نش.
په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د نورستان په گاون کونړ کې د لرګیو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو لخوا په زرګونه هکتار ځمکه د نخترو ولاړې دنګې ونې چپکړې شوې. د وهل شوو لرګیو زیاته برخه یې په قاچاقي ډول د ډیورن لکر خیړول شوې او یو اندازې د حکومتي مشرانو په فرمانونو او امرونو کابل ته انتقال شوې. د خلکو په وینا چې کابل ته د امرونو او فرمانونو په وسیله رسول شوی لرګي هم به پاکستان ته وړل شوی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخوړي. اوریدونکو تاسو په نور بس د خبرونه کې نن پر دې موضوع باندې بحث اوري چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. آیا دا کار امکان لري او که یې ولري نړیوال به څه ډول هغه کسان چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې په جنسیتي تبعیض تورن دي محاکمه کړي؟ د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې پر دې ټینګار کړی چې ښځو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. آیا هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي د اسلام د دین له اصولو پر اساس دي که نه؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې صبرینا حمیدی میلمنې دي. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې پر دې موضوع باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر واتس اپ شمیره باندې یا هم زنګ ووهئ خبرې وکړئ او یا هم په لیکلې یا غږیزه بڼه باندې پیغام پرېږدئ. زه به ستاسو پوښتنې په دې خپرونه کې یو ځای کړم. د واتس اپ شمیره ده 00202211401. یو ځل بیا هم شمیره تاسو ته تکراروم. د شزینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ. ستاسی نظریات او ستاسی پیغامونه موږ ته مهم دي. د تلیفون شمیره د واتس اپ شمیره ده 00202211401. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریو. د نور بس د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنی اغلی اوژي امیل او صبرینا حمیدی را سره دي. د دوی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به اغلی امیل ستاسو څخه وکم. اول خو مننه چې تاسو د خبرونه ترغلاست. د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون خبرې چې وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه دي هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې د نجونو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض کې ښکیل دي هغوی دي محاکمه کړي. ستاسو په فکر دا څومره امکان لري؟
لومړی تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم که نیتونه موجود وي، که دوی واقعا وغواړي او زړه یې په افغانانو باندې سوځي، خصوصا په هغه جنکیو باندې چې د دوی ټول هیلې ارمانونه د خاورو سره خاورې شو او هر یوې سترګې ډکې د اوښکو د ژراګانو نه روحیمه ناروغۍ دوی اخته شوي دي. چېرته تلی هم نه شي، همدا یې وطن دی. نو کورنۍ کې هم تاوتریخوالی زیات دی. د دوی هم خپل راتلونکي ښه نه ګڼي. که وایي که دوه کاله دوام وکړو، که دا ډېر عمر دوام وکړي، موږ خو د تل لپاره موږ د خپل هغه تعلیم څخه به برخې شو، نور به هېڅ چېرته ونه رسېږو. ځکه دغه علم پوهه ده، دغه تعلیم ده چې انسان هر هغه هدف ته چې دوی ټاکلی وي او ځانونه ورسوي د همدې لارې نه کېږي. بغیر د هغه نه رسېدنه خو ډېر ناممکن ده. نو جنکۍ ته پوهېږي افغانستان کې یو دودیزه ټولنه ده چې لږ عمر زیات چې بیا نو کورنۍ بې له دې چې د دې خوښه وي او که نه وي دوی تصمیم نیسي او دوی واده کوي. دا ښه ګڼي چې دوی باید په خپل کورونو کې شي. نو هغه وخت بیا سخته ده چې دوی تعلیم ته بیا ادامه ورکړي، ځکه عمرونه یې د هغه تعلیم د هغه سنس نه فرق کوي، اوچتېږي. بیا نو نشي کولی چې هغه تعلیم ترلاسه کړي. واقعا سخته ده که دوی وغواړي او ملګري ملتونه د دې نیت لري او واقعا غواړي چې افغان نجونې خپل تعلیم دپاره بیا هم امید پیدا کړي او تعلیم جامه پیدا کړي او دغه عملي ګامونه دوی پورته کړي، لارې چارې ولټوي، په دوی فشارونه راولي، نو امکان لري چې دوی لاسته سر شي په یو شکل. اوس هم مطلق دوی جواب نه دی ورکړی چې موږ تعلیم ته اجازه نه ورکوو، خو وایي چې لارې چارې به وګوري. دا او هغه دپاره به یو څه دوی خواخوا کړي او دا به امکان ولري چې دوی دې ته غاړه کېږدي. دوه کاله ډېر عمر دی، ډېر اوږد عمر دی چې دوی پات شول، او که دې نه نور هم ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم دا به لوی جفا وي، دا ظلم دی، دا یو ستر خیانت دی چې په دې عصر زمان کې په افغانانو باندې خصوصا په تعلیم برخه کې چې دې اساسي حق دی.
بله، ډیره مننه اغلی اوژي. امیل زبیر ته تاسو ته درځم، او اوریدونکو تر هغه وخته پورې چې زموږ د خپرونې نور میلمنې هم وصل کیږي او له اغلی اوژي امیل سره خبرو ته دوام ورکوو، تر هغه مخکې زه غواړم چې یو راپور واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی، او د لیکلي دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې بندیزونه د نړیوال ټولنې او د افغانانو لغښتونو سره بیا هم پر ځای نسول، هغه حقونه چې باید دوی تور کول سی وای. نور په دغه راپور کې واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول، او په دې هیواد کې پنجونو خزو د لګیدلو سختو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د خغلی ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو پرونی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی حکومت باثبات او پیاوړی دی. که څه هم خغلی مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤولانه عمل کوي، خو بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایي رئیسه سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په پاڼه د اغلی باهوس له قوله پرون خپره شوي، په کې لیکل شوي طالبانو د څه باندې 500 فرمانونو، حکومتونو او بندیزونو له لارې د ښځو د ژوند هیڅ اړخ به لاسوهنه نه دی پریښی او هیڅ ازادي ترې په امان نه ده پاتې. هغې چاته کړي طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتاید ګڼل کیږي. هغه څه چې میرمن باهوس یې د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستو غوښتنه هم کوي، خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم پرون خبره کړې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاتوي، د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسئلو په اړه څارنی مستند کول او ملاتړ ته دوام ورکوي. خو بلخوا یو شمېر افغان فعالان وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي، او پر وړاندې جدي ګامونو پورته کېدو ته اړتیا ده. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي:
بدبختانه نړیوالې ټولنې په همدغه دوو کلونو کې یوازې د اعلامیو په خپرولو یا هم د پیښو په غندلو سره اکتفا وکړه. کوم څه چې موږ توقع درلوده یا د افغانستان ښځو په مجموع کې توقع درلوده چې دوی باید عملي ګامونه ولري، حداقل د فشار لالو استفاده وکړي پر طالبانو باندې تر څو د دوی د بندیزونو یا هم د دوی د ظلمونو یا د وحشت مخه ونیول شي، خو دوی دغه اقدام تر اوسه پورې ونه کړ، او دا چې په کومو دلایلو او د څه لپاره تر اوسه پورې خاموشي اختیار کړې ده، دا هم موږ ته سوال برانګیزه ده.
یو بل افغان فعاله ملاله اخونزاده بیا وایي تیرو دوو کلونو کې په افغان جون او خزو د لګیدلو بندیزونو په اړه خبرګونونه او مبارزې کومه ګټه نه ده کړې.
دا اوس چې کوم د شوزو ملاتړ دوی اعلان کړی دی، په دې هیله چې په واقعي ډول د شوزو ملاتړ وکړي او شوزي خپل کارو ته ستنی سي، د مکتبو او د پوهنتونونو دروازې د شوزو پر مخ خلاص سي.
د طالبان اوسنی رژیم افغان جون او خزو د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړي. هغه څه چې له عملی افغان جون او خزو د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکینی په څیر تیار بولي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او تاسو د شوزو د حقونو په برخه کې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې یو راپور هم واورید. زموږ لملمنو سره به بحث ته دوام ورکو. غلی اوجی امیل لمر سره د ټلیفون لارې وصل ده. غلی امیل، په داسې حال کې چې د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتي تبعیض باید د بشریت پر ضد یو جنایت وګڼي. د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس الوډ بیا ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو سره تعامل وکړي، یعنی ورسره ودی کښېدنی او مذاکرات دي ورسره وکړي. ستاسو په نظر دا ډول مختلف نظریات چې د نړیوالو د چارواکو لخوا څخه راځي، دغه په څه معنی تاسو ګڼئ؟
زه خو وایم چې دا یو نیک ګام دی، ځکه چې دوی حداقل اندېښنه لري او پوهېږي چې دلته نیمه نړۍ بشر ده، انسانان دي، دغه میرمنې چې خصوصا د خپل اساسي حقونو یعنی تعلیم څخه دومره اوږد مهال پورې بیا هم د دوی دریځ بدل شوی نه دی او دوی هغه بهانې لري یا هغه خبرې لري چې موږ موقتي ډول تر امر ثانی پوری نو هغه ته معلومه کیږي چې دا ډیره وګدا شو د ځکه د تعلیم لپاره دا ډیر یو ورځ سخت ده. خدا چې دوه کاله دی د خپل د اساسي غنه چې هغه ماین سن لري چې هغه د تعلیم جذبی او د تعلیم یو سن لري د سن دی کدا غنه تیریږي بیا خو ډیر سخت به وي چاوی دامه ورکی هغه د شرایط د ژوند اجازه نه ورکي. نو کدوې د سیګا ګونه پورته کوي او د سلاري چارې ګوري، زه فکر کوم چې دا ګټور دی او کدی د تعامل د پر راشي کېدای شي یو د نتیجې ته ورسیږي او دوی وکولای شي چې یو څه خپل دریز نه لاس تر شي او بل اخر یو څه لار وګوري، بل اخر وکولای شي دغه نجونی د تعلیم سپاتی برخه چې پاتې ده هغه ته ادامه ورکړي او خپل لغه هیلو ارمانونو ته ورسیږي. که څه هم دغه وقفې که د کرونا د وجې نه و، که هغه وختونه چې زما یادیږي هغه 15 کاله اول دوره چې دوی راغلل هر ورځ ویل چې بیا به ادامه ورکو، بیا به تعلیم ته اجازه ورکو، خو 15 کاله موږ هغسې تیر که چې ادامه پیدا نه کړو. خدای مکړه که دوی دغه غږونه پورته کوي نه او آرام کینی او صرف تماشاګر پات کیږي، زه فکر کوم دغه اوږد مهال بیا د دې جنکیو دپاره د همیش دپاره دغه لاره به تړلې پاتې شي او 15 کاله خو یو عمر دی، یو اوږد عمر دی چې بیا دوی نو نشي کولی دغه نیمایي برخه به فلج پاتې شي، دا به ونشي کولی دغه ټولنه چې د پرمختګ دپاره د خپل حیات د پرمخ بیولو دپاره د ښځو د تعلیم دپاره په دې عصر زمان کې ډېر زیات ضرورت لري، دوی به هسې پاتې شي او به دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا به هېڅکله هم دا وخت او دا فرصتونه د تعلیم دپاره چې د جنکوی نه اخیستل شوي دا به بیا دوباره لاسته راینه شي.
مننه اغلی امیل. یو بل پښتنه دلته هم راپورته کیږي چې د برتانیا د همدغه محافظه کار غوند مخکښ غړی چې مخکې تاسو ور باندې خبري هم وکړي د توبیاس ایلوډ په نوم باندې چې د ویلې د چې باید د طالبانو سره د برتانیا حکومت تعامل وکړي یا مذاکرات سره وکړي. تر دې مخکې ایلوډ په یو لړ څرګندونو کې یو ویډیو لاس پر لاس و د ویلې و چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د افغانستان حالات شسیوی دي، خو پر د باندې ډیر انتقادونه وسول او د همکارانو ور باندې ډیر انتقاد وکړ. هغه مهال د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د ایلوډ د څرګندونی ستایلی وی د ویلو چې دا د دوی د دغه هر کلی کې وي د دا ډول نظرونو. اما کله چې نړیوال چارواکي پر طالبانو باندې انتقاد کوي د بشري حقونو په برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې، بیا طالبان وایي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده. تاسو دغه ته په څه نظر ګوري؟
خبره
دلته
ده چې طالبان یو څه کارونه کړي دي، ځینې وایم مثلا امنیت په برخه کې موږ احساس د آرامۍ کوو که یو ولایت ته ځو که یو هغه کوم ځای ته ځو. سمه ده چې میرمنې نشي کولی بې محرم لاړ شي، خو خیر په هر صورت بیا هم یو سکون شته، یو اطمینان شته چې زه سفر کوم خو نه ځای کېږم او لارمې نه نیول کېږي. پخوا یې واشت و او دغه جزایر د قدرت چې دوی ټوپک ماری بې مسؤوله ټوپک اصلي درلودلی وو، وژنې کولی وو، هدفي وژنې کولی، هر رقم ګاړه ماری به یې کوه، هغه ختم شو، هغه اوس نشته دي. دا لوی لاسته راوړنه ده د طالبانو. او نور چې دا ځینې ښه کارونه هم شته دي، اما ورسره دا چې تعلیم چې اساسي برخه ده، دا چې د میرمنو کار او تعلیم پیل دی که اوس فعلاً دپاره دوی لازم نه ګڼي، مشارکت سیاسي، فرهنګي او ټولنیز چارو کې په هغه ډېر مهم ځای کې چې موږ لاسرسی درلودو، امکاناتو، زمینه، شرایط مساعدو، اوس نشته. خو دومره چې بیکاري زیاته شوه، دومره چې د چیرې چې ښځې کار کوي هغه مراکز، هغه ادارات له منځه وړل کېږي په همدي شکل سړی ویني. مثلا کودکستانونه ټول ښځې مسؤلین وو، ډېر کم په کې نارینه کار کوو. سرهوالی کې ډېر دغه وکیلان مدافع د ښځو دپاره تقریبا 80% میرمنې وي. دا له منځه لاړه مثلا سرهوالی کې ډېر اداراتو کې میرمنې وي، یا د خشونت دغه مراکز چې ټول ولایاتو کې میرمنې کار کولې دا ټول له منځه لاړل. داسې ځینې نور ځایونه چې هغه کې د دوی وړتیا او دوی قدرونه وو په دې کې، مثلا دا د درملمین له منځه وړل. موږ باید ډېر کلونه وروسته راتلونکي کې موږ به مسلکي استادان معلمین ونه لرو. یو وخت په ولایاتو کې بلکل کمای و، اوس به په ولایت څه چې په مرکز کې به هم دې نه وروسته به کمای شي، هېڅ به نه وي مسلکي معلم. ځکه خو د تربیې دپاره هغه مرکز چې راتلونکي کې باید معلم تقدیم کړي هغه ته، ځکه خلک خو هغه معلمین چې دي یا فرار کوي یا تقاعد کوي یا بالاخره په یو ډول دا خو یو سایکل و، دا خو یو دغه و چې وی معلم کافي اندازه معلم شته، دا خو کیدای نه شي. دا خو داسې نه ده، دا د سیستم چې داسې جوړ شوی دی او تعلیمي مراکز معلمین او کدرونه فارغوي او ټولنې ته وړاندې کوي، دا خو همداسې سنجول شوي دي چې ځینې چې عمرونه زیاتېږي هغه د کاره برطرف کېږي، هغه کورونو کې کښېني، نور کسان یې ځای نیسي. زه نه پوهېږم چې دوی دغه کړنې چې کوي دا به سساس وړاندې دي.
مننه
به څنګه کېږي؟
مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو د نور بس د خپرونه اورئ د ازادي راډیو ده. اوس هم د خپرونې دوهمه میلمنه اغلی پښتنه ځواک چې پخوانی ښوونکی ده، له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اغلی ځواک، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه چې وخت مو وایستې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زما پښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې پر افغانستان لواکمنې دو ورسته د طالبان غواړي چې لنړی سره او په ځنګړې توګه له امریکا سره اړیکې ولري، د دې بنسټ په پر هغه خبر وی چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي په ځنګړې توګه د شذو حقونه. تاسو څه فکر کوئ چې امریکا پر طالبانو باندې څه ډول فشار راوستلای شي چې د شذو حقونه ورکړي او هغه حقونه چې د افغانستان اساسي قانون او نړیوالو قوانینو ورکړي دي؟
ډېره مننه بشیر صاحب، خدای دې وکړي چې څنګه اوسې کې. په اول کې ټولو درنو اوریدونکو ته مې سلامونه وړاندې کوم، او وروسته له هغې نه تاسو ته. د تاسو دې سوال په ځواب باندې به زه دا ووایم چې دا ټول پلانونه که موږ وګورو دا د امریکا پلانونه دي. اوس دوی غواړي چې بېرته دا تحمیل کړي چې نه، موږ غواړو دوی باندې فشار راولو تر څو دوی د افغان ښځې یعنی کارونو ته پرېږدي، وظایفو ته پرېږدي، تحصیل باندې بېرته یو یو رنګ ونیسي. نه 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 نه، دا خو ټول پلانونه دي، موږ په دې باندې ښه پوهېږو. اوس دومره د افغانستان خلک دومره یعنی بې سواده، یعنی عقب مانده، یعنی دومره خلک نه دي چې په دې پلانونو باندې پوه نه شي. موږ پوهېږو اوس د دوی بېرته پلان سره جوړوي چې ودرېږه، موږ بېرته دغه امریکا غواړي بېرته هغه خپل هغه قدمونه، هغه غلط قدمونه چې په افغانستان کې ایښودلي دي. اوس هم د دوی دغه غلط قدمونه دي چې موږ د دغه خپل تعلیم نه، د خپل تعلیم تربیې نه موږ پاس پاتې یو، خپله دغه د راتلونکی
بلې. د طالبانو په حکومت کې ستاسو په نظر داسې خلک نسته چې دغه کار چې تاسو فکر کوئ چې دا د امریکا کار دی، نه؟ نو ولې طالبان برعکس هغه غوښتنې نه مني چې د افغانانو دي؟
طالبان ګوري بشیر صاحب که وګورو دا د بل په لاس کې دي، دا د امریکا په لاس کې دي. دوی خپله هیڅ کار نشي کولی، دا یو پلان و، دا د طالب راتګ راتګ افغانستان یعنی د دغه یو بحران سره مخ کېدل، دا ټول د امریکا لاس دی، دا ټول د امریکا لاس دی. یعنی هغه وخت جمهوریت کې چې کله د امریکا پلان نه و، نشوی کولی طالب حتی یوه ولسوالۍ ته هم سکوت ورکړي، یوه ولسوالۍ حتی راته ونیسي. 24 ساعته یعنی په څلور ساعتونو کې دوی نشوی کولی، ډیری کوشش باندې کول چې یوه ولسوالۍ ونیسي. په یو ساعت کې بیر دوه ساعته کې بیرته تېره نیول افغانانو، د افغان د مونږ افسرانو، د مونږ امنیت، د مونږ دومره قوي و. خو کله چې پلان شو، کله خبر د قرارداد شوه، اوس په دې باندې ټول افغانان پوهېږي چې دا قرارداد
نو ستاسو په نظر بلې دې قرارداد ګټه څه ده چې امریکا به د طالبانو ته دا وایي چې پر ښځو باندې ظلمونه وکړي لکه تاسو چې وویل؟
دوی امریکا اوس غواړي، امریکا اوس غواړي چې دغه افغانستان بېرته له خپل کنټرول لاندې راولي، خپل تسلط یعنی سلطنت لاندې راولي. دوی په یعنی دغه غواړي چې د افغان خلکو، افغان میرمنو له دغه حکومت نه زړه تور شي. دغه حکومت چې دغه اوس راغلی ده، دوی خپل نه هغه ته نه پرېږدي کارونو ته. دوی ټول هغه یو ابرقدرته کشور دی، یو ابرقدرته هېواد دی، نو نشي کولی. افغانستان اوس هم د دوی په ولکه کې دی، که موږ اوس افغانستان کې د دوی دوه بې پیلوټه تیارې ته ویږي، دا له څه لپاره؟ ته خو اوس د افغانستان وتلی، افغانستان کې اوس څه حق لري چې کوم تیارې موږ ته راولې؟ دا اوس غواړي چې د افغانستان میرمنو، د افغان میرمنو زړه له دې حکومت نه، له دې خلکو نه، له دې هغه نه تور کړي، بېرته دوی خپله واکمني په افغانستان کې، لکه په دغه شلو کلونو کې چې دوی خپله واکمني کوله، بېرته راشي. ځکه افغانستان کې خپل اقتصادي نه وګوري.
د طالبانو مسؤلیت ته کراسو د یو حکومت په توګه باندې، دا خو ډېر اسانه دی چې څوک امریکا یا کوم بل هېواد ته ګوته ونیسي چې دا د دوی تېروتنه ده یا دوی دلته دغه کارونه کوي. که طالبانو ته وګورو، طالبان ولې نه دي توانېدلي چې د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، په ځانګړې توګه د ښځو چې اعتراضونه وکړل په لارو کوڅو کې راووتې، د هغوی سره دا ډول چلند وسو چې اوبه ورباندې راخوشې سوې او هوایي ډزې ورباندې وسوې او تر ډېره په ځینو مواردو کې ښځې بندې سوې، زندان ته یوړل سوې. د دغه کار د مخنیوي په خاطر باندې طالبان څه مسؤلیت لري ستاسو په نظر د یو حکومت په توګه؟
دلته بشیر صاحب تاسو رښتیا ویلي چې دلته د موږ په وطن کې ډېر ظلم له ښځو سره روان ده. هغه که په هر حصه کې واوسي، ځکه تاسو شاید نه وي لیدلي، تاسو له وطن نه لرې یئ. مونږ وطن کې همدغه وطن کې مونږ ژوند کوو، هره کوڅه کې هر ولایت کې مونږ ژوند کوو که نه. مونږ لیدلي دي، خلک لیدلي دي، ټول ډېر ځله دوی تر سره روان ده. خو دوی خو وایمه چې دوی د بل په ولکه کې دي، دوی په خپل اختیار کې نه دي. بشیر صاحب، دوی خپل اختیار کې نه دي. آی کار چې دوی خپل اختیار کې وای، یعنی که دوی خپله اختیار کې وای، خپل مسؤلیتونه د خپل ولس په مقابل کې درلودلی، دوی هیڅ وخت دا سفرونه د افغان ښځو سره نه کول. دوی د بل په لاس کې دي، دوی د بل په اشارو باندې دنیا تیږي.
مننه اغلی ځواک. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی امیل، ستاسو څخه به بیرته د موضوع په اړه باندې پوښتنه وکړم چې آیا دغه امکان لري چې نړیوال هغه کسان چې د طالبانو په حکومت کې په دې تورن دي چې د جنسیت پر بنسټ باندې تبعیض کوي د ښځو سره، هغوی محاکمه کړي، آیا دا ډول اقدام ستاسو په نظر باندې امکان لري؟ کوم عملي بڼه به ولري ستاسو په نظر کنه؟ او بیا به که دا ډول کار وهم سي، د دغه نتیجه به څه وي؟
زه فکر کوم چې اوس چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی لاس په سر کېږي نه، او په دغه کړنو باندې متهم دي او عملا دا کار کوي، دا ډېره اوږده پروسه شوه. بالاخره دوی دې غږونه پورته کړل، دوی سره په تماس کې شول، دوی خپل اعلامیې نشر کړه، خو دنیا خپل آواز پورته کړه، هر یو په خپل هغه سره وار سره د افغان جنو د تعلیم په خاطر دوی غږونه پورته کړل، خپل هغه مسؤلیت یې په ځای کړه. نو دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې راځئ دا کار وکړو. که د دوی دغه نیتونه اسمان چې نیت لري، که دا کار عملي کړي او وغواړي، دوی دپاره اصولو شرایط برابرولی شي، او که دوی دپاره هغه کسان چې په د طالبانو کې دي، ځینې دوی ښه نظرونه لري، اکثرا په مناسبتي وختونو کې خپل غږ پورته کوي، او دوی د دې طرفداره دي چې افغان نجونې درس ووایي. اما ځینې چې ډېر تون دریز لري، زه فکر کوم هغه د دوی ذهن دی کمداسې وي، او هغوی غواړي چې دوی محاکمه کړي، د هغو محکمه کې نړیوال محکمې ته دوی په هغه شرایطو دوی وغواړي، دوی کولی شي. ځکه دوی خو ملل متحد ځان دپاره باید هغه قوانین چې اوس دي په دې اړه چې دوی محکمې ته نه شي کشولی او قوانین نه لري، دوی باید کښېني. ځکه د ضرورت په اساس خلک دغه قوانین جوړوي، او دلته د دې ځمکې پر مخ د دې ښکلې ژوند بخونکي ستوري پر مخ په نن عصر کې په داسې یو هېواد کې داسې یو بربند براله رسوا یو عمل ترسره کیږي چې د هغه د اساسي حقونو خلاف، د اسلام حقونو، د اسلام او شریعت په خلاف داسې یو کړنه کیږي. نو زه فکر کوم چې که دوی نیت و اراده ولري، دوی کولی شي چې بالاخره په دوی فشار راوړي، او دوی سمې لارې ته راوکاږي، او دوی ته قناعت ورکړي چې هغه شرایط چې تاسو وایئ، نو په دې دوه کلونو کې چې ونه شو، دې نه وروسته تاسو ووایئ، په ګوته کوي چې هغه وشي، ترسره کوي، او بالاخره جنکۍ باید مکتب ته لاړ شي. فکر کوم دا به هم یوه لاره وي، او زه یو څه خو خوشحاله شوم چې دغسې یو جدید تصمیم دوی نیولی دی، او هغه څوک چې دغسې یو کړنه کوي او اساسي حقونه هغه کوي، او دا دې دپاره باید چې دوی غواړي تحقیق شوي په دې اکړه چې عملا هغوی څوک دي چې داسې کار کوي، حقیقتونه را وباسي، او جهان دې پوه کړي. د تعلیمي برخه کې چې دغه د ملګرو ملتونو کوم ځانګړی استازی ګوردن براون څه وایي، چې د جرمونو نړیوال محکمې ته بالاخره باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد دی، او دا جنایت په توګه باید په رسمیت وپېژندل شي. دا یو ډېر ښه وړاندیز دی. زه فکر کوم بالاخره دې نتیجې ته دوی ورسېده چې مونږ هغه د فاجعې عمق ته رسېدلی یو، مونږ تحمل نور نه لرو، زموږ جنکۍ نو بیخي لیوني شول، د ژوند نه، د خپل هغه ارزوګانو نه،
چې دوی هغه شو بی برخې شو، دوی رواني شوي دي، دوی بلاخره چاته وګوري څه وکړي. ټول د میلیون میلیون خلک خو بل ځای ته تلای نه شي، دا خو امکان نه لري، دا ناممکنه ده. نه دوی شرایط لري او نه قانون ورته اجازه ورکړي، نه لارې چارې شته دي، نه بلاخره دغه څوکم چې غیر قانوني لارې نه ځي په لاره کې څونه دي تلفات ویني، دی المانځ دي قرباني ورکړي، دا سخت ده.
مننه.
اخره زه خو د دې طرفدار یم که داسې دغه لار خپل کړي او دوی او نتیجات من اخلي.
مننه ډیره غلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ د خبرونې دریم میلمنه اغلی امینه وردک هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. اغلی وردک خبریاله ده، له دوی سره به خبرې پیل کړو. ډیره مننه اغلی وردک چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې آیا فکر کوئ چې په افغانستان کې ښځې یوازې پاتې دي او یوازې دوی د چې د خپل حقونو لپاره ژغ کوي او د هغه کړنو پر ضد باندې خپل اواز پورته کوي چې طالبانو پر دوی باندې محدودیتونه لګولې دي، او دوی په دې مبارزه کې یوازې پاتې دي؟
سلامونه. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، درنې میلمنو دې بس میلمنو ته هم سلامونه. مننه کوم چې پسته مو بلنه راکړه. ستاسو بالکل بالکل د افغانستان میرمنې، د افغانستان جونې بالکل یوازې پاتې دي، نه یوازې د طالبانو په دې دویمه دوره کې، بلکې پخوا هم دوی خپلو مبارزاتو ته په یوازې توګه باندې په هر برخه کې خپل یواز وچت کړی. نه یوازې د غږ ورسره بدرګه شوی نه دی، بلکې نورې هم توهین شوي، نورې هم تحقیر شوي، نورې هم ګوهې ته شوي دي چې دا موږ تاسو ګورو. او له بده مرغه ورو ورو په جمهوري نظام کې چې میرمنو لږ په اداراتو کې په پراخه کچه باندې فعالیت زمینه ورته مساعده شوه، د زده کړو زمینه ورته مساعده شوه، د هېواد بهر بعضې نورې پروژې و کارونه نور مسؤلیتونه د زده کړو په برخه کې چې ورته مسئله شول، هغه هم د طالبانو د دوم ځل پراتګ سره دا هم ودرېدل. او ورځ تر بلې محدودیتونه ورته زیاتېږي، ورځ تر بلې د ژوند کومه حلقه چې ده پر دوی باندې محدودیت کېږي. نو متاسفانه چې هم د حکومت له خوا پر دوی ډېر زیات فشار دی، هم د کورونو په کورونو کې چې د دوی پلرونه دي، دوی ورونه دي، نور افغانان ورونه کسان چې دي، د دوی لخوا هم یوازې تنافات شوی دي. ما په خپلو مرکو کې بار بار دا خبره یاده کړې ده، ما دا خبره کړې ده چې یو خور یا یو میرمن یوازې نه ده، په یو کور کې یو ښځه خپل خاوند لري، که خاوند نه وي پلار ورور حتما یو نارینه کس شته. اده قل د هیمو په زموږ په ټولنه کې په افغانستان کې چې دم غړي ګورو چې څومره ډيري افغان جونې د زده کړو نه به برخه پاتې شوې دي، که انده د افغان جونو د ورور پلار لاس پلاس شي وای، د یو یو دی وکور نه راوتل وای، نو د څومره ډيره یو لوی حلقه تشکیل ولای، که دوی د خپل خويندو لورانه په خاطر باندې لاس یو کړای وای، په زور باندې راوتل وای، او د طالب نه په زور باندې د خپل لورانه خويندو میرمنو د حق غفتنې په خاطر باندې غږ اوچت کړ. زه بالکل زه په پوره اطمینان وایلی شم چې دوه غږ باطمن یو مثبت تاثیر په نړیواله ټولنه، یو مثبت تاثیر د طالبانو پر پالیسۍ باندې، یو مثبت تاثیر به خامخا چولای و. او نن چې د افغانستان د 50% لوړه فیصدي چې د افغانستان میرمنې تشکیلوي، دا بنن پر کور بندیانې نه وي، دا بنن د مکتب دروازې ور باندې بندې نه وي، او دا به زموږ پر خويندو باندې به د کار او د تحصیل دروازې، کاغه د پانتونونو دروازې، د کاغه د مکتبو دروازې، د کاغه د دفاترو دروازې دي، دا به بندې نه وي. خو له بده مرغه چې دلته د طالبانو پالیسي هم ډیره زیاته ضعیفه، ډیره زیاته ضعیفه، تر څنګه د نور افغانانو هم له خپل خويندو سره نه دي دیدلې، چې دا زه هم ګله او هم په دې برخه کې ډیره زیاته ورنه متاثر یم. یعنی ولې تاسو دومره خاموشه یاستئ؟ باید غږ پورته شي، دا مسؤلیت دی، دا دنده ده، د خپل هوا په مقابل کې، د خپل خويند په مقابل کې، د خپل وطن په مقابل کې، او دا ځختونه دي، دا ځختونه باید داسې خاموش نه شي. یو ټولنه، یو راتلونکي نسل ولې باید بي سواد وي؟ دا خو ډیره زیات رول لري. یو انجلې، یو مېرمن چې په کور کې با سواد وي، هغه ټول کورنۍ با سواد کوي، ټول کورنۍ باندې مثبت تاثیر لري. طالبان صرف په جنگ باندې ډېر کې پويږي، او په حکومتوالۍ باندې نه پويږي. دوی ته جنگ اصافه او حکومتوالۍ مشکل ده، ځکه په حکومتوالۍ کې حکومت او دولت چارواکي باید ولس او د نړیوالو قوانینو په رڼا کې دنیا ته مسؤول وي. په ښه حکومتوالۍ کې کار اهل کار ته باید وسپارل شي، چې طالبانو تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. طالبانو تر اوسه نه یوازې چې دا کار نه دی کړی، بلکې تروسه پوری ټول ملا او هاته ډیر بے سواد کسان په دند باندې کومارلې دی، او اڅه چې څړق واړی هغه په ټول باندې تطبیق او په خاصه توګه په مېرمنو او ښځو باندې به خزیا.
مننه اغلی وردک، زبرت تاسو ترازم. اغلی ځواک تاسو څخه په دې برخه کې پښتنه کوم. تاسو واوریدل چې اغلی وردک یوې خبرې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د طالبانو چارواکي په حکومت ولې باندې نه پوهیږي. د طالبانو حکومت که څه هم په دې ورستوي کې د دغو څرګندونو په اړه چې بیلابیلو چارواکو نړیوالو کړي چې د شوزو د پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په اړه، خو دوی مخکې ټینګار کړی دی چې شوزو ته د اسلام د اصولو پر اساس باندې حقوق ورکوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هغه څه چې په افغانستان کې له شوزو سره روان دي، د اسلام د دین له اصولو سره سم دي؟ بلې، زه فکر کوم چې زموږ رابطه له اغلی ځواک سره، اغلی ځواک تاسو زموږ غږ اوري؟
بله بشیر صاحب، تاسو غږ سم صحیح اورم. د وردګ صاحب خبرو باندې بالکل دوی اصلا حکومتداری باندې نه پوهېږي. هغه کسان چې ټول عمر یې په یو غره کې تیر شوی وي، او ټول عمر یې په ځنګل کې تیر شوی وي، هغه نور څنګه کولی شي چې حکومت وکړي؟ هغه څنګه کولی شي چې په دغه اداراتو کې چې مخکې هغه قانونونه، اساسات، هغه مادې چې وي هغوی باندې ځانونه پوه کړي؟ اصلا دوی کافي تجربه نه لري. کافي تجربه خو څه کوي؟ حتی دوی د تجربې په معنا باندې نه پوهېږي چې تجربه څه معنا. دوی اصلا دغه ډیری کسان چې په اوسني حکومت کې دي کافي سواد نه لري. دوی ټول بې سواده خلک دي. ما وویل چې دوی ټول عمر، ټول ژوند دوی په ځنګله کې تیر کړی، دوی په غرونو کې تیر کړی دی، نو نن څنګه کولی شي دوی حکومت وکړي؟ دوی نه په اصلا موږ باید د دوی نه ګله هم ونه کړو، ځکه دوی نه پوهېږي. دوی هغه اصول، هغه قوانین چې دي دوی نه مراتوي، او دوی په هغو باندې هیڅ نه پوهېږي. بل راغله دلته دی خبره چې دوی د افغان مېرمنو سره په اسلامي یا شرعي اصولو باندې مخکې اصلا د شریعت کې نشته چې ښځه دې له تحصیل نه لرې پاتې شي یا د ښځه تحصیل ونه کړي. علم په نر او ښځه باندې، په دواړو باندې فرض دی. دوی دا فکر کوي چې دا ښځه په کور کې کښېني، دا د اسلام یعنی دا اصول دي. نه، تعلیم تربیه په ښځه او نر باندې، په دواړو باندې فرض ده. دا باید دواړه مخکې ویسي. او د افغان مېرمنې اوس که زموږ وګورو، تر هغه حده پورې یم چې کولی شي دوی خپل حجابونه مراعت کړي دي. هل زه خپل ازد دارالمعلمین استاده یم، ما لیدل هغلته زموږ مسلینو ډېر په حجاب کې راتلی، ډېر خپل دغه حجابونه مراعتول. خو ولې دوی بېرته په دوی باندې بندیزونه ولګول؟ په مونږ باندې استادانې چې حتی یعنی د مونږ بغیر له خپلو سترګو نه چې مونږ سترګې به ښکارېدلې، نورم اصلا مخ پټ، لاسونه حتی لاسونو ته دستکشونه وراغوستي وو، د دې په خاطر چې دوی دغه تعلیم ته پرېږدي. یعنی دوی ته دومره فشار لاندې په دغه ګرمیو کې، تر دومره فشار لاندې دوی به راتلی خپل درس ته دوام ورکولو. خو بیا هم دوی هېڅ دومره بې احساسه وو چې دوی دغه حالت ته ونه کتل. بیا یې هم عبدار معلمینونه خپل درسونه یې بند کړل. دا اصلا د اسلامي شرعي اصول سره مخکې نه ځي. دوی اصلا د اسلام نه لري پاتې دي. دوی خوایي چې مونږ اسلام، یعنی مونږ دوی په اسلام باندې کلک خلک یو، یا مونږ د اسلام له قوانین یا اصولو نه خبر یاستو. اصلا دوی د اسلام له اصولو خبر نه دي چې دوی نن په افغان ښځو باندې دومره تحمیلات راوستلي دي، دومره ستونزې پرې راوستلي، دومره مشکلات پرې راوستلي.
مننه اغلی ځواک. اغلی امیل، ستاسو خبره پوښتنه کوم. د افغان ښځو ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې یو اعلامیه په دې ورستیو کې خبره کړه. دوی وویل دوی له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژني. د رسمیت پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. نړیوالو د امریکایي چارواکو په ګډون هغوی ویلي دي چې خپل شرایط لري چې طالبان به په رسمیت پیژندل کېږي. زما پوښتنه دغه ده چې ښځې ولې دغه بیره لري چې طالبان به په رسمیت وپیژندل سي؟
مانند کوم خزی خو بالاخره ایره خو لری امکان لری چی اوز دسی خوم که دینشی چی پرسمیتو نپی جندل شی دل تم سنزی دی تاس باورو که چی کده پرسمیتو نپی جندل شی ولسون دل تا متضرر کیگی او که پرسمیتو پی جندل شی پا داغ حالت که چی مون قرار لرو او داغ دوی دا سختریز پر خود چی پیدا مولری او د دې سره کناریوال او وړي چې ځکه دغه اقتصادي او لنیز نور اړیکې باید د دې سره اوسي ضرورت په اساس مجبور دي چې دوی باید پر اسنه تو پیژندل شي تر کومه پورې به داسې یو په انزوا کې پاتې یو هېواد وي. نړیوال هم ورسره په تنګېږي او موږ هم ورسره په تنګ یو که وپېژندل شي موږ دپاره سخته ده که مثلا میرمنې ونشي کولی دوی په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، کار وکړي او تعلیم وکړي. مشارکت سیاسي خو پرېږده ده، نور مشارکت په ټولنه کې فرهنګي او مدني کړنې دي او فعالیتونه دي، د دې مخه نیول شوې ده که کم داسې پاتې شي دا بیا موږ دپاره سخته ده. او چا خبره موږ په هغه حیران یو چې که وپېژندل شي موږ څه وکړو، که ونه پېژندل شي موږ څه وکړو. خو خدای دې هغه وکړي چې دوی هم بالاخره لږ نرمښت وکړي او هغه ټکي چې باید په نظر کې ونیسي او نړیوال ورته ګوتې نیولې دي او سخت ورسره همداسې پاتې شوي دي او هغه یې کلک نیولې چې نړۍ کې په دې اثر کې باید میرمنې دغه د تعلیم چې اساسي حقونه دي، شرعي حقونه دي، دې دپاره باید اجازه ورکړ شي او دغه د بشري حقونو په مقابل کې چې دوی کوم کړنې اوس کوي. خو دا خو کېدی نه شي چې دوی ټول هغه څه چې دنیا په سترګو ویني او لکه لمر غوندې روښانه دي دوی یو جواب لري چې نه داسې نه دی او دلته دنیا ګل ګلزار دی او دا زموږ داخلي مسله ده. دا تر اخره پورې که داسې پاتې شي دا به په کلونو کلونو موږ به دغسې سخت ژوند ترسره کړو او دغه حالت به لا هم ورځ تر بلې بالاخره سقوط ته رسېدلی دی. همدا اوس اقتصادي چارې تاسو وګورئ افغانستان کې بالکل ړنګ شوی دی، خلک راتلونکي ته ښه نه ویني، خلک ډېر خفه دي، ولسونه بالکل د خپل آینده او د خپل د ژوند د بقا لپاره ډوډۍ ته ضرورت لري. تا هغه وچه ډوډۍ چې د ژوندي پاتې کېدو دپاره د هغه ترلاسه کول ډېر ورته سخت شوی دی، ستونزمن شوی دی. نو دغه حالتونه که ډېر دوام وکړي دا یو فاجعه ده، د بشري ناورین دی. دوی دپاره باید که نړۍ سلګین پاتې نه شي عملي اقدامونه وکړي، بالاخره دوی ته هم قناعت ورکړي او هغه څوک چې د افغانانو په خیر وي او د نړۍ په خیر وي نتیجې ته ورسیږي. موږ همدې ته سترګې په لاره یو چې بالاخره یو ګودر پیدا شي او موږ وکولی شو هغه نورمال ژوند دې ته خپل کړو. او اوس واقعاً په ویره کې ژوند کوو چې راتلونکي به سره کم کېږي، د لوږې به مرو او دا چې نور فعالیتونه د دنیا سره موږ ځان یو ځای کولی نه شو هغه خو په ځای پرېږده. اوس هر څوک د دې دا مبارزه کوي. یو وخت موږ مبارزه کوو چې زموږ حقونه د نارینه په شان شي، نارینه سره یو ځای شي، یو برابر شي، مګر اوس مبارزه کوو موږ د انسان په صفت وپېژنې او موږ د خپل ژوندي پاتې کېدل دپاره رزق روزي ته ضرورت لرو چې د هغه پیدا کول اوس بیخي ستونزمن شوی دی. دا ډېر سخت حالتونه دي. حتی د تعلیم برخه کله چې انسان د لوږې سره مخامخ کېږي حتی تعلیم هېر کېږي، حتی نور اوس خلک د لږې له کبله خپل اولادونه حتی هغه دولتي مکتب ته هغه بچیان نه پرېږدي ځکه چې یو قلم یو کتابچه او یو یونیفورم ورته اخیستی نه شي، ښه ګیډه یې نه شي مړولی.
هغه نو بل اخر دی حالت ته ولودان اور باندې ورک دی حالت
ډیر مننه اغلی امیل. اغلی ځواک ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د اغلی امیل خبرې واورېدلې. ګڼ ښځې په دې نظر دی چې پر طالبانو باید نړیوال بندیزونه زیات سي چې هغوی د افغانانو حقونه ورکړي، خو ځینې نور بیا لکه تاسو چې د اغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې که دا وضعیت دوام وکړي اقتصادي سقوط به رامنځته سي او د افغانانو ژوند به نور هم ستونزمن سي. تاسو په څه نظر یاست؟
بالکل بشیر صاحب، دا خو یو غټه فاجعه، یو غټه ستونزه ده په افغانستان کې. اوس که دوی ته رسمیت وپېژندل شي، نو پېشتر تاسو له امیل صاحب نه پوښتنه وکړه که په رسمیت وپېژندل شي او که ونه پېژندل شي څه ستونزه به رامنځته شي که نه. دغه سوال په ځواب باندې مې وغواړم یو څو خبرې وکړم. دوی ته په رسمیت وپېژندل شي، له دې نه به بدتره وضعیت په افغان ښځو باندې راوړي، ځکه دوی یو څه اوس یو څه ډار لري، یو څه ډار لري له اروپایي ټولنې نه، له اروپایي هېوادونه، له امریکا نه، له دغه هېوادونه یو څه دوی ډار لري چې دوی تر اوسه یو څه سهولتونه شته دي د افغان ښځو لپاره یا میرمنو لپاره، باوجود چې مشکلات هم شته. د مشکلات تر څنګ یو څه سهولتونه هم شته. دوی که په روسیه رسمیت وپېژندل شي، نو هغه وخت دوی یعنی موږ به د دوی د سخت حکومت شاهدان واوسو. نو زما همدغه هیله ده چې هیڅکله دوی باید په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې دوی خپله نه دي اصلاح شوي، تر څو چې د ښځو حقونو ته دوی کلکه پاملرنه نه ده کړې، دوی باید هیڅکله یعنی د یو قرارداد په شکل، یو یعنی د یو مادې، یو یو سند په شکل د دوی نه یو تعهد وانخیستل شي چې دوی د افغان ښځې یا افغان میرمنو ته حق ورکوي، نو دوی باید هیڅکله په رسمیت تر هغې وخته ونه پېژندل شي. دا یو غټ مشکل ده. تاسو دویم سوال وبهې که بېرته له سره تکرار کړئ.
بله، زما پوښتنه دا ده چې تاسو په دې نظر یاست چې که طالبان په رسمیت ونه پېژندل سي، اقتصادي رکود به رامنځته سي او نور به هم د افغانانو وضعیت خراب سي؟
بله بله، بالکل بالکل، دا خو یو غټ مشکل ده، دا خو یو حقیقت ده. که موږ وګورو، یو نهیڅ هېواد نه شي کولی هغه د دې نه چې په رسمیت نه وي پېژندل شوی. تر اوسه پورې خو یعنی په دې باندې مو دوی یو امید لري چې دوی باید یعنی هغه هېوادونه هم یعنی اروپایي ټولنه په دې یعنی امید شته چې دوی باید وپېژندل شي، دوی خپل کارونه اصلاح کړي. تر اوسه پورې هغه خپل تجارتونه ورسره مخکې وړي، خپل صادرات واردات ورسره یعنی مخکې وړي. یعنی د دوی یو څه وخت نور کوزي او دوی په رسمیت ونه پېژندل شي، نو دوی افغان یعنی افغانستان کې همداسې نور هېوادونه چې ورسره تجارتونه، صادرات، واردات لري، دوی به بند شي. یعنی دوی یو داسې یو وخت د نه جوړېږي لکه نشته هېواد.
مننه اغلی ځواک. اغلی وردک، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، دغه ستونزه چې اغلی امیل او اغلی ځواک دواړو یادې کړې که په رسمیت وپېژندل سي، هم طالبان ستونزه ستا د ښځو وضعیت به د دوی په نظر ډېر خراب سي، او که په رسمیت ونه پېژندل سي، د افغانانو وضعیت په ټوله کې خراب سي. تاسو د دغه وضعیت، دا اوسنی چې روان دی، د دغه لپاره څه حل لارې په فکر کې ستاسو راځي؟
ما خو لکه څرنګه چې تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې متاسفانه طالبانو د حکومت ولۍ په ښه حکومت ولۍ باندې له بده مرغه چې دوی نه پوهېږي، او دوی د قدرت د انحصار سیاست مخ ته وړي، د ښې حکومت ولۍ په اساساتو او ولسواکۍ باندې عقیده نه لري، هیچا ته په حکومت او نظام کې برخه نه ورکوي، ټول باید دوی د حاکم لاندې بې له استدلاله لکه په زندان کې شپې ورځې باید تیرې کړي. نو په فردي ازادي باندې هم دوی باور نه لري، او په د اسلام په چوکاټ کې هم دوی ولس ته ځوان ځواب او مسؤول نه ګڼي، بلکې ولس او افغانستان خپل مال او غنیمت ګڼي. دوی د نړیوالو سره د تعامل لیواله دی، خو د خپل افغانانو سره د هیڅ ډول جورجاري پلویان نه دي. نو د دې تر څنګ ورهاخوا که موږ وګورو چې د ښځو په برخه کې څومره ډېر محدودیتونه وضع کړي دي، مثلا د سفر په برخه کې محدودیت، د زده کړو په برخه کې محدودیت، د آرشګرۍ په برخه کې محدودیت، د یوازې سفر کولو په برخه کې وغیره وغیره. یعنی داسې برخه نه ده چې په هغو برخه کې دوی محدودیت وضع کړی نه وي. او او منفی محدودیت وضع کړی دی. نو نن کوم وګورو نن نه یوازې د افغانستان د میرمنو او د ښځو وضعیت ډیر زیات په ټیټه سطحه باندې دی، که اقتصادي وضعیت ته وګورو، که امنیتي وضعیت ته وګورو، که د روان امنیتي وضعیت، روحي وضعیت ته وګورو، نه دا ټول په ټاپه باندې او ورځ تر بلې نړیوالې مرستې هم په افغانستان باندې نظر ټول کلونو ته ډیرې زیاتې کمې شوې دي. او دا ټول بدبختۍ، دا ټول ستونزې چې ما تاسو ته یاده کړي، دا نور دوستانې چې یادوي په نورو مرو دا ټول د دوی بدې پالیسۍ له کبله دي له بده مرغه. او په دوی کې د دوی په حکومت کې هم په خپله کې هم ډېره زیاته ورګډه ده، ځکه په دوی کې هم ډېر زیات داخلي اختلافات چې دی طالبانو په ډله کې. د اولې ډلې د اولې حکومتولۍ څخه دغه دوهمه حکومتولۍ بدتره ده، ځکه په اوله حکومتولۍ کې خو دوی حداقل په خپلو کې خو چې د دوی مشر به کومه خبره وکړه هغه لاندې ټیټه رتبه طالبانو هغو ټول منله. اوس خو په دوهمه دوره کې دا شیم نشته، اوس چې ملا هیبت الله کومه خبره کوم امر وکړي هغه په ټیټه رتبه کوم طالبان چې دی هغه نه مني، بلکې اختلاف نظر ورسره دی. په دوی کې هم په مختلفو موضوعاتو کې، مثلا د مثال په توګه د علم موضوع زه تاسو ته یادونه کوم چې د دوی یو شمېر کسان خپله وایي چې علم فرض دی، یو شمېر وایي چې علم مباح دی، یو شمېر وایي چې باید مکتبونه خلاص شي، یو شمېر وایي چې نه. یعنی دا اختلافات د ټولې بدبختۍ د دوی د پالیسۍ له وجې څخه دی. نو په داسې ولات کې افغانستان پر خودرو او افغانستان پر ولس باندې دا باید قرباني نه شي د دوی د سیاست. دا حکومتونه ځي ورځي